السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو دغه پروگرام ترابولم 15 دقیقې موسیقي خبرو خو په 15 دقیقو کې به خبرونه او راپورونه هم ولرو مهمه موجوده ده چې نن د کابل په 12مه حوزه شاوخوا کې ترخی پلته نږدې ترخی پل زندان ته نږدې انتحاري حمله شوې ده شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونو سره ټکی په کابل کې د ترخی پل محبسته نږدې نن په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي د دایکندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو په لاس 9 تنه یرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشي شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي د دغه هیواد د تیلو په برخه باندې به د امریکا نوي بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري پوره خبرونه د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي نن سهار د کابل د 12مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ترخی پل محبس ته نږدې انتحاري حمله شوې ده چې شپږ کسان یې وژلي دي د دغه وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکي د دولتي مامورینو یو موټر په نښه کړ په وژل شویو کې 3 پولیس شامل دي همداراز په ټپیانو کې چې ټولې ملکیان دي 3 ماشومان هم شامل دي ښاغلی دانش وویل نن سهار شاوخوا او بجو 15 دقیقې د ترخی پل محبس ته نږدې یوه انتحاري حمله وشوه چې متاسفانه ټپیان او شهیدان هم لري ښاغلي دانش وویل چې یاده حمله کې ځینې د سیمې کسان ټپیان شوي دي خو د نورو جزئیاتو لپاره د دوی تحقیقاتي ټیم کار کوي چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د دایکندي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو په لاس 9 تنه یرغمل شوي کسان بیرته بېګا شپه راخوشي شوي دي د دایکندي د والي ویاند علي ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لس ورځې مخکې د دایکندي د کجران ولسوالۍ له لوی لارې 6 عام کسان له ځانه سره بیولي وو چې بیرته یې بېګا شپه د ځینو سپینګیرو او محلي چارواکو په وساطت راخوشې کړل همدارنګه طالبانو د کجران ولسوالۍ 3 سپینګیري هم له ځانه سره یرغمل نیولي وو چې د خوشیو په ډله کې شامل دي کجران د دایکندي یوه ناامنه ولسوالۍ بلل کېږي چې دا پېښه پکې شوې وه دا ولسوالۍ د اروزګان ولایت له هغو ځینو سیمو سره ګډه پرته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بېګاش په 2 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته تایید کړه د میمنه ښار د سربلاق کلی اوسیدونکو چیرته چې دا پیښه شوې وای دغه کسان بېګا 8 بجې له جامع جمعه ته د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوي د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش زیاته کړي پولیس هڅه کوي د سربلاق د کلی دغو اوسیدونکو قاتلین ونیسي ورزود سیمیا و نړی خبرونه ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیوادی د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب لرلای شي جواد ظریف چې د سه‌شنبه پورز د ایران ترکیه او آذربایجان په یوه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ په یو خبري غونډه کې د ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی دی
و آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند
به خاطر اینکه از قانون یو هیواد کولای شي نور په دې خاطر چې قانونمند دی او د قانون پیروي کوي مجازات کړي کنه دا ډول وضعیت به پراتلونکو کې د نړۍ پر نظم ډېر پراخ اغیز ولري له همدې کبله ده چې تاسو ګورئ ټول هیوادونو هم زموږ خو گاونډیان او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت پر وړاندې مقاومت وکړ د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونه کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې یعنې د نومبر په 15مه د ایران د تیلو پر سکتور نوي بندیزونه اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ووتله چې د اګست میاشت کې د ایران د موټرو، فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول. ویل کېږي دې بندیزونو د ایران اقتصاد ته سخت زیان رسولی. او په جرمني کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو 30 کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي دي. کله چې د سیشن په ورځ د جرمني د اولدنبرګ ښار د محکمې قاضي له هیګل وپوښتل چې دا تور مني، نوموړي په ځواب کې خپل جرم ومانه. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د ځنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه بلل شوې ده. نایلس هیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپل دوه ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاری مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هیګل 90 نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل د خطرناکو درملو د پیچکاریو له لارې ناروغان بیرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت ترلاسه کړي. ازادي راډیو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. رابشو لمړی موضوع ته غام. کابل د نن سهار انتحاري حمله. په کابل کې نن سهار د پولیسرخی محبس ته نږدې چې د 12مې حوزې شاوخوا سیمه کېږي یوه انتحاري حمله شوې ده. شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شېبه راسره تلیفون په کرخه دی. فکر کوم د کابل استودیو له موږ سره وصل دی. د کابل په استودیو کې دی، له موږ سره خبرې کوي چې دغه حمله دقیقا چیرته شوې ده او څوک پکې ژوبل شوي.
ستانګزه صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل دا حمله نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل د 12مې حوزې اړوند سرخی پله زندان دروازې ته مخامخ شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا یو موټر بم انتحاري حمله و چې لامل یې شپږ تنه وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي نجیب دانش سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شویو کې درې پولیس او درې ملکیان دي او همدارس ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي.
کسان شهیدان دي، درې پولیس دي، درې ملکی وګړي دي او اته کسان مجروحین دي چې درې ماشوم دي او پنځه نور کسان دي چې څلور تنه دي.
د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو له سیمې نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 ډېره زیاته زورور و چې تر لری لری ځایونو پورې غږ اورېدل شوی دی. دوی دا هم ویلي دي چې د 14 له امله په سیمه کې د شاوخوا کورونو شیشې هم زیانمنې شوي، ماتې شوي دي او شمېر خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو دوه ورځې وړاندې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نږدې هم یو انتحاری حمله شوی و چې په کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور پکې ټپیانو. د هغې حملې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستی. بلستان
مننه کوم اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د پل چرخی محبس ته نږدې د احمدشاه بابا مېنې په یوه څلور لارې کې انتحاري حمله شوې ده. هلته درې کسان وژل شوي چې پولیس دي او درې نور هم ملکیان وژل شوي دي. اته نور ملکیان چې د سیمې اوسیدونکي وو ټپیان دي، چې پکې ماشومان هم شامل دي. همداراز د کورونو شیشې او شاوخوا دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه دی د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنې سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دی رسیدلی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د موسکو غونډې د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
افغان چارواکی وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړ جاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدي وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي. ښاغلی احمدي وایي هره غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښوده. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له حمید مومند اورور سبب بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
د کابل رسپانډ د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړه وروسته پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندان څخه د آزاد شو طالب چارواکو رول ته ځانګړی شوی دی. مسیر رسپانډ لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلي دي. رسپانډ لیکي چې محمد فضل اخوند، ملا نور الله نوري، ملا خیر الله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوي محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي دي چې د ګوانتانامو له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو له دفتر سره یو ځای شوي دي. رسپانډ لیکلی دی چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشي شوي وو. ویسه رسپانډ بیا لیکلی دی چې د طالبانو دغه 15 مهم غړي د ملا حبت الله په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوي دي سو د سولې خبرې پر مخ یوسي. رسپانډ وړاندې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشي شوي دغه 15 طالب چارواکو تر دې مخکې د لیدنو کتنو اجازه نه درلودله، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. رسپانډ په جلا مطلب کې د ملا برادر د خوشی کېدو په سرنګوالي هم بحث کړي او لیکلي دي چې د هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکارۍ چې وسوسه اسلام آباد ته سفر کړي و خوشی شوه دي. رسپانډ لیکلي دي چې ملا برادر داسې محل له زندان څخه خوشی شوه چې وسوسه امریکا خپل له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي او د رسپانډ په وینا کې ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور د رامنځته کولو لپاره خوشی شوی وي، نو دا یو مثبت او هیله بخونکی ګام دی. ملیارمن رسپانډ بیا کابل ته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان سفر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې جنرال جوزف ووټل یو ځل بیا په تاکید سره ویلی دی چې امریکا د افغانستان د خلکو حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو رسپانډ د مطلب په دوام د زرو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د سولې د هڅو په لړ کې د 1300 میاشتو پرمختګونه ښیي چې افغان حکومت عملا د سولې په خبرو کې سنډې ته ټیل وهل شوی دی. ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرلیکنه کې هم بحث کړی، خو لیکلی دی چې نړۍ ته پکار ده چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او په هر ډول خبرو کې افغان حکومت د یو اړخ په توګه مطرح وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه غبرګونونه راغستی دي او لیکلی دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او له ده یې وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او که نه تر اوسه څرګنده نه ده. ورځپاڼه لیکي چې